پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم دا صدی رادیو درې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فر سره مرسته کوي. السلام علیکم. وړاندې مو د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو له نیټې خبرو. د انتخابات ځنډیدلی په افغانستان کې مو د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي دي. خو تر هر څه مخکې ستاسو پام خبرونو ته راګرځوم. سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم تخلیه کړي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تل یا میزان پر اته ویشتمه کیږي. د دغه کمیسیون یو غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به اته ویشتم د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګانو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان شپاړسمه ټاکل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر خپل وخت کیږي. تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. د اعلامیې په حواله په وژل سوو کې د داعش ډلې دوه تنه غړي هم شامل دي او په دې موده کې 21 نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. د دولت کومه مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د محلي ځواکونو په چوکاټ کې د کسانو د ګمارنې چارې له لغمان څخه پیل سوي او نور ولایتونو ته به هم غځول کیږي.
هغه سربازان هغه درت ملان چې مخکې په اردو کې خدمت کول او اوس ترخی سوي له دوی د منطقې سیال ته ژوند کې جذبېږي او افسران یې د افغانستان د ملي اردو هغه مسلکي خلک
سیدیر خا روزنسوی تعین بستیگی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه محلي ځواکونه به د هغو سیمو په خوندي کولو کې مؤثر رول ولري چې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه بیرته نیول کیږي. دغه ځواک به شاوخوا 15,000 غړي ولري. دغه وزارت د تیر مجلس کال په وروستیو کې ویلي و چې د دغو ځواکونو د تشکیل طرحه د ولسمشر محمد اشرف غني لخوا منظور سوې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. لاوروف پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دیمیستورا سره تر کتنې وروسته یوه کنفرانس ته وویل دا مهال ګڼ افراطي وسلوال له سیمې څخه ایستل سوي دي. د دمشق د اړوندې سیمې ختیځ غوطې د بیا نیولو لپاره پوځي عملیات په فبروري میاشت کې پیل شول. وروسته له هغې چې روسیې او سوریې لوی شرحله په خپل کنټرول کې راوست دا دواړو هیوادونو ته لویه بریا ګڼل کیږي. خو د سوریې په وکلنه کورنۍ جګړه کې دا تر ټولو خونړي پوځي عملیات ګڼل سوي دي. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې وایي چې د دغو عملیاتو پر مهال تر 1600 زیات ملکیان وژل سوي او په زرګونو نور له لوږې، بېکورۍ او سخت صحي وضعیت سره مخامخ سوي دي. روسیا وی په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وټړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماټان خرج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو ایستلی دي. د دغو ځوابي اقداماتو اعلان د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون پنځشنبه وکړ.
پاسول سیدنیون شتاتف گسپین هانسمن
دا یوه د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان هانسمن زموږ وزارت ته رابلل سوی وو او زما موین استرګریاب کوف د امریکا په وړاندې زموږ د ځوابي اقداماتو په اړه معلومات ورکړي دي. په هغو اقداماتو کې د برابر شمیر ډیپلوماټانو اخراج او زموږ هغه پریکړه شامل ده چې په سن پیټرزبرګ کې د قونسلګری کار د دوام د اجازه بیرته اخیستل دي. د بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو ناتو د اروپایي ټولنې لګنو غړي هیوادونو او نور هیوادونو چې د اروپایي ټولنې غړي نه دي لکه اوکراین څخه تر 1500 ډیر روسی ډیپلوماټان اخراج سوي دي. دغه ډیپلوماټان د پخواني روسی جاسوس سرګی سکریپال او دغه د لور یولیا د مسمومیدو د قضیې په ځواب کې اخراج سوي دي. بریتانیا پر روسی تور لګولې چې دغه دوه کسان یې د اعصابو په بې سدونکې ماده مسموم کړي دي، خو مسکو دا تورونه رد کړي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف ساشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څیړي چې جمهوریت غوښتونکو په کې ویلي د تحقیقات فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څیړنه کې یو اړخ نیولی دی. جیف ساشنز پرون په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو د کمیټو دریو مشرانو ته په یوه لیک کې ویلي د جان هوبر ته چې په یوتا کې د امریکا وتلی څارنوال دی لارښوونه کړې چې دا وارزوي چې آیا د ځانګړي مفتش ګمارنه ضروری ده. د کانګرس جمهوریت غوښتونکو غړي د ځانګړي مفتش د ګمارنې غوښتنه لري څو د ایف بی آی لخوا د ځینو سیاسي تورونو د څیړنو پر مهال د خلاف کړنو ادعاګانې وڅیړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري.
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به اته ویشتم د میزان وڅېږي.
د افغانستان د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو پر دې اعتراض کړی دی. په خبرونه کې مو په کابل کې د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی او د کابل یو شمېر مدني ټولنو یې هم هرکلی کړی.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو مایندو پیل کړي د جګړې د ختم لپاره په دې برخه کې موږ د هلمند هڅې ستایو.
تر سولې پوری د حقیقت سره په پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدلیو چې د ولسمشر د سولې پر وړاندې یې انتقاد کړي.
دغه طرح شاید د طالبانو لپاره خطر هي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی، ولې دا نشي کېدای چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي.
د افغانستان د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن په کابل کې ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهال بیش په اساس په ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان مریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول ځنډ به سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. تفصیل کابل د ناجی صاحب په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28مه د میزان وسیږي. انتخابات به د ولسی جرګې او د ولسوالیو شوراګانو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. دغه کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1499 لمریز کال د سرطان میاشتې شپاړسمه اعلان کړې وه. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلېږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانشي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1499 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 16مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سمو د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان تماس له ازادي رډيو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټه بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې ډلې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلي ځنډ ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کېږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې باید ملت وړاندې شي، له بده مرغه چې موږ لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې سره چې تاسو خپل کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي، دا د توجیه وړ نه ده او په عین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثره کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکیچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې ازادي رادیو په منځني سپد دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. هلمند ته ورځو. د هلمند مرکز لشکرګاته، هغه ځای ته چې هلته یو شمیر ولسی خلکو پرلت وهلی دی او د سولې هڅې کوي او د سولې غوښتنه کوي. له لشکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په ټلیفون راسره دی. دایی صاحب، دغه د پرلت کار څرنګه روان دی؟ لا هم پرون خو دوی څه اعتراضونه درلودل او د نه خوړو اعتراض یې کړی.
بله شبر صاحب، سلامونه نو منی. دا اوس د تاسو سره خبرې کوم. په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تو تیر ورځ برخه اخیستو په پیسوب ناستې او د تیر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ. تر اوسه پر چا خوراک نه دی کړی او لا هم منتظر دي دته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې د غږ ته د سولې د غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څنګه تیره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغرنګه امنیت قمندان د 515 بوس زونه استازي ورغلي ول، د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې موږ په هره معنا سره د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې د ښار پلان وړاندې کړ. دا چې موږ ملاتړ کوو، اما تاسو هڅې وکړي چې طالبان دې ترې ځکه ورغلي ول دوی خبرې سره کړې ول تر اوسه پرې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پرې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر
دی. صاحب، تېره ورځ خو یو شمېر مېرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړي. د هغوی خبره څرنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
په دغه کسانو کې چې د نه خوړلو اقتصاد کړی دی یو شمېر سړي هم شامل دي. په دوی کې یوه داسې مور ده چې د هغوی د کورنۍ 15 غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه، درې اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسم، هغه هم ناسته ده اقتصاد کړی دی. که څنګه خلکو غوښتل د پنجشنبې په ورځ باندې د مساکلا ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري او په ظاهر داسې ښکاري چې دا وسلوال طالبان مرکز دی، حرکت وکړي. ولې خو د طالبانو د ویان سره څوک احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب سره ورته اعلامیه کې راغلي وو چې تاسو مساکلا په لور باندې د تګ په ځای لومړی سوراب نظامي اډې ته ولاړ چې چلته امریکایي ځواکونه یې او بیا کندهار ته ولاړ شي. د هغو سره خبرې وکړي، موږ سوله کوو، د سولې تږي یو او د سولې لپاره راګرکو. اما د انټرنټ په خبرې د ټول بارنیانو ته نه خبره نو پام دي خاطر دوی یو داتش نه ولاړل، دوهم داتش د نه خورلو اقتصاد مو کړ تر څو د دوار طرفونه چې په دې شپانه کال په یلمن کې د دې جنگول عمل په زورګون انسانان ملکی کسان د ګونې تان او جلسې یو جواب ترلاسه کړي. دا جواب چې مثبت جواب دی او سولې ته قائل دی.
دایسب د کابل د پرلت شمیر په زیاتې دوه دی او د پرلت مشان ازادي رډو ته ویل دي چې پروانه خبرونه کې به راپور هم خپور کو چې نوې کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکرګه پرلت سرنګ هل تام شمیر په زیاتې دوه
تیر ورځ په بیساری ډول بلې نشبر صاحب خپل انتوم د توشي بوله لپاره په بیساری ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول د غرنګ د دغه پرلت د پریکړي پر وخت باندې چې دوی د اتفاق پریکړه ټول د ګشکول سوالي کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راتل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ورسوالي کې یو عمر شو شو او ګنج شمیر ځوانان راتل شو د ملاتړ او یو لکه څنګه تاسو ویل ما مخکې درا پورن په مارکی کې مور چې د کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلت کسان دی وویم دی لمن د پرلت ملاتړ کوي او غوښتنه کوي چې دا د ټول افغانستان په سطح پراخ نو شمیر یې نه وایي دا چې څنګه پراخېږي په ټول ورسوالۍ کې حتی موږ ځینې داسې تصویرونه ترلاسه کړل که څه هم دا خپلواک سرچینو نه دي تایید کړي چې په سنګین ولسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نهه نوي نه سلنه سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي هغوی هم د دې پرلت ملاتړ کړی وو او ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو او ویلي وو چې دغه پروګرام باید پراخ شي او نور د هلمند خلک د جنګ ستړي دي او هم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنګ ځای نه دی دلته باید شولې وشي
مننه دای صاحب تاسو د افغانستان د مدني ټولنې د مجتمع مسلې ته اشاره وکړه او په کابل کې مو پرلت هم په دیاړه پروانه خبرونه کې وړاندې راپورونه لرو خو اوس په لند یو نړیواله مسله راوخلو د افغانستان په ارتباط د ازادي رادیو لروان خبرونه تربیه بجې پوري ګڼ نور مطالب هم تاسو ته خبرو روسیا وای د سوریه د پایتخت په څنډو کې لا غوټي سیمې څخه زیات شمیر وسلوال وتل دي او په سیمه کې د سوریه پوځ پر ځای شوی دی په غوټه کې له 13 فبروري میاشت خونړی او جګړو شاوخوا 1400 کسان وژل دي چې زیات شمیر ملکیان وو ملګرو ملتونو او د بشري حقوقو ډلو په غوټه کې د روسیا او سوریه پر پوځي عملیاتو سخت انتقادونه کړی دي رضوان مراد دا موضوع څارل دي او د شیبه په استودیو کې را سره دي مراد صاحب د سوریه په غوټه سیمه کې چې دمشق نږدې پراته ده څړاولای او روسی چارواکو د غلطه د روسي تحولاتو په اړه څه ویلي ځکه چې دوی خو په عملیاتو کې هم پراخه برخه لرله
بله مننه شیبر صاحب د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګل لاوروف پرون مسکو کې د غوټې د وضعیت په اړه خبري وکړې او ویل چې نوې په سلو کې د غلطه مشت وسلوال چې د مختلفو سخدري زو ډلو دي او لڅونی رئیس د غلطه په هنړې او جګړو کې خکېلول دوی وتل دي او فقط لس په سلو کې پاتې چې هغه کې هم یو وسلوال ډل د پنامه د جيش الاسلام او هغه سره هم د دوی تماس ته خبري روان دي تر دا ډله هم ووزی لکه څنګه چې تاسو د دې ډلې او د دې وسلواله وتل د هغه معاملې برخه ده چې د روسي په مزګرتوب شوې ده ادلب ولایت دغه وسلواله انتقالیږي او غوته سیمه د سوریه ځواکونو ته سپارل کیږي او د سوریه دولتي رسنۍ هم ویل دي چې اوس تقریبا 90% غوته باندې د سوریه پاوس واکمنده وسلواله د هغه کورنۍ چې زرهاو ته د هغه شپرم رسیدي هغه په بسونو کې دغه معاملې پر اساس باندې لغوته څخه ادلب ته انتقال شوې ده
که څه هم تاسو د موافقه ته اشاره وکړه خو څنګه رسنی نړیوال رسنی څه وایي چې دا موافقه سم عمل کیږي او کنه او لویدیزو ملګرو ملتو له پدې سم کې د روسي پر عملیاتو سخت انتقادونه کوي
ډیر ښه نقطه ته مو اشاره وکړه شیبر صاحب د غوته کې چې کوم عمل شوی چې د کوم عملی پر اساس باندې چې دا وسلوال له دې زنوزي او د سوریه پوسټ سیمه سپارل کیږي د دې عملی په اړه فقط تر اوسه پورې یاد وسلوال له خوا یاد سوریه او اکثره وخت او زیاتره معلومات د روسي دفاعي او نور چارواکي ورکه ځکه چې په دغه سیمه کې د ملګرو ملتونو د فبروري په میاشت کې امنیت شورا یو اوربن اعلان کړ خو بیا د روسي له خوا ونه منل شو ویل چې دغه تل هم وسلوالي ډلې موجود دي نو په دې اړه تر اوسه پورې ملګرو ملتونو او دغه راز اروپایي هیوادونو سندوی ویلي خو د سوریې لپاره چې د ملګرو ملتونو کوم استازي دی ستيفن د مستورا هغه بیا په مسکو کې پرون له لاوروف سره په کتنې کول چې تر اوسه پورې په سیمه کې تازه جګړې نه دي شوی او وسلوال پوتو دي
مننه مراد رضوان مراد مننه وړاندې د کابل پرلت مخه کوو او لدی به مو هم خبر کړو چې په کابل کې یو شمیر مدني ټولنو هم د هلمند د سولې د ژغ پلوي کړی دا او ویل دي چې په ټول افغانانو ژغ کوو چې د سولې په ارتباط هم د صحت سوته دوام ورکړي او پراخی کړي
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو مخ کې له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په وینا واوریدل چې ځین راپورونه وایي چې د هلمند په لری پروتو سیمو کې د لشکرګاه د پرلط هر کله شوې دی او خلکو یې ملاتړ کړی دی او غواړي چې په هلمند کې او په ټول افغانستان کې په دې ډول باندې سوله ولس تامین کړي او هم له حکومتي اړخه وغواړي چې اور بند وکړي او هم له طالبان او نورو وسلوالو د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع د مجتمع رئیس وای هڅه کوي چې د هلمند د سولې ژغ ټول افغانستان ته ورسوي. عزیز رفیع ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول اعتراضونه کولای شي افغانستان د وی تلپاتې سولې په لور یوسي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدراسیون رئیس صدیق منصور انصاری د هلمندي ځوانانو د سولې غوښتنې پر لټ استای او وای چې دوی هم په همدې اړه د هیواد د بیلابیلو قشرونو له استازو سره ناسته کړې ده او ډیر ژر به د سولې په یو ملي پروګرام کار پیل کړي. نور حال له کابل د اکرام الله اکرام پراپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او پر روانې جګړې د اعتراض غږونه ناستې او ولسی پرلتونه ورځ تر بلې پراخیږي، د افغانستان د مدني ټولنې مجتمع وایي دوی هڅه کوي چې د سولې دا غږ ټول افغانستان ته ورسوي. د دې مجتمع رئیس عزیز رفیع د پنځشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې اوس مهال د ټول هیواد په کچه د جګړې پر ضد یو اجماع رامنځته شوی او دا د جنگ د دواړو غاړو لپاره یو ښه پیغام دی.
د حق غوښتنې د دغه پروسې څخه زموږ ملاتړ په دوامدار شکل دوام لري. زموږ هیله دا ده چې دا وضعیت ملي کړو او د دې مسلې اهمیت په کافي اندازه لوړ کړو. دا کار ډېرې مثبتې نتیجې لري، په دې معنی چې دا خورا مثبت حرکت دی. خلک په ټولنیز لحاظ په ټپه ولاړ حالت ته رسېدلی دي. دا کېدای شي افغان حکومت او مخالف لوري ته ډېر ښه پیغام ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ وروسته له هغې چې د هلمند په مرکز لښکرګاه کې د یوې انتحاري حملې له امله ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، د دې ولایت سلګونه ځوانان د اعتراض په ډول په یوه خیمه کې راټول شول او د جګړې د دواړه لوریو څخه د سولې غوښتنه وکړه. دا اعتراض کوونکي چې ښځې هم پکې شاملې دي، د حکومت له مخالفو وسلوالو غواړي چې د دوی د سولې غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. د دې ترڅنګ یې له افغان امنیتي ځواکونو هم غوښتنه کړې چې د مخالفینو پر ضد د نصرت په نوم پیل شوي عملیات ودروي. په مرکز کابل کې هم څو اونۍ مخکې یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو او ولسي ځوانانو د پرلط خیمه ووهله. دوی هم په افغانستان کې د روانې جګړې لخکېلو لور غواړي چې د افغانانو د وژنې روانه لړۍ دی پای ته ورسوي. که څه هم څو ورځې وړاندې د کابل د پرلط په خیمه د بمی حملې له امله یو تن وژل شو او یو شمېر نور ټپیان شول، خو پرلط کوونکو ویلي تر هغې به خپل دغه اعتراضي ناستې ته دوام ورکړي چې غوښتنې یې نوي منل شوي. په مزار شریف کې هم د روانې اونۍ د سه شنبې په ورځ لسګونه ځوانان د پرلط په یوه اعتراضي خیمه کې راټول شوي وو او د افغان ژغورنې په نوم وروستي اعتراضونه یې د سولې لپاره یو فرصت وباله. وسلوالو طالبانو د ویلامې په خبرولو سره د هلمندي ځوانانو د سولې غږ ته ځواب ورکړی، ویلي دي چې د اعتراض کوونکي د اول له بهرنیو ځواکونو چې د اعلامې پر وینا د طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده خبرې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د مدني ټولنې د فدرېشن رئیس صدیق منصور انصاري د جګړې پر ضد وروستي ولسی حرکتونه ستایي او وایي چې دوی هم د سولې د یو ملي پروګرام لپاره هلې ځلې پیل کړې چې ډېر ژر به له خلکو سره شریک کړي.
هغه هڅه چې د هلمند ورونو پایندو او میندو پیل کړي د افغانستان د سولې پایدار امن او د جګړې د ختم لپاره لویه کې یو ستر کار دی چې په دې برخه کې موږ د هلمند پاتېستایو.
له بل خوا د افغانستان اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د پنځشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې د جګړې پر ضد د هلمندي ځوانانو له وروستي هڅو ملاتړ کړي او له وسلوالو مخالفینو غوښتي چې د دغه ځوانانو خوځو د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي. په کابل او نورو ولایتونو کې د روانو اعتراضونو تنظیمونکي وایي که د جګړې ښکېل لوري د دوی د سولې غږ وانوري، نو دا ډول ولسی اعتراضونه به له یوې ورځې بلې ته پراخ شي او د جګړې پر ضد به یو پیاوړی ولسی دریز رامنځته شي.
د کابل یو شمیر مدني ټولنو په افغانستان کې د سولې د پرلتونو ستاینه وکړه او دوی د هلمند د پرلت هرکلی وکړ. بل لورته د کابل د پرلت ستاینه هم شوې ده. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي د دوی د تحسن خیمه به تر هغې درېدلې وي تر کومه چې حق غوښتنه یې نه وي منل شوې. په دې اړه تفصیل له حدیث پردې څخه.
په کابل کې د پرلط کوونکو پر خیمه تر برید وروسته دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلط تنظیموونکي وایي حرکت خود جوش دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په
چارلات لوی هدف دا چې د افغان وژنی او افغان جنوساید باید پای ته ورسی. پرلت یو پایل ده. مو غواړو چې په هیواد کې په ټول ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي. او د پرلت په اړه باندې باید ووایو چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولای شو د یو کس کم وینه وبهیږي، یعنی یو کس کم مړ شي، دا موږ لپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی، خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. د غزوانان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي، په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قمندانۍ د چارواکو په وینا ماین و، یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر ګونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی، هر ډول اعتراض چې هغه په سوله ییز شکل وي او ګډون کوونکي مشروع غوښتنې لري، دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کیږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواوو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللې، او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادي راډیو، کابل.
تاسو له پیغامونو
الو سلام علیکم. زه د ایمان الله څخه خبره کوم. من لالی دی کوم دانش په ایمان کې راول شي خلکو کړی دا ډیر شي کار او پر ځای اقدام شي کړی. خدای پاک دا خلکو ته واسطه کوي کوه چې غواړي د ټول افغانانو څخه شروع را پاسې دا شي اقدامونه وکړي. ډیر څه کار کوي او طالب څوک حکومت څوک دا دوار جوړ دا ولست خلکو سره که دا وګړي دا ولست خلکو وګړي زه فکر کوم چې یو ونی وخت ولاونه نشي. دا ډیر شي اقدام خدای پاک واسطه کوي د ایمان والو او ټول افغانانو ته ورچ راوړاجي او دا غسی اقدامونه وکړي. واش لا طالبان په هیڅ ځای مرکه خلک وړي وژني. دا څو موږ چې دا د څومره موږ دا پتا وکړي پتا وکړي دا خلک یمړ په دې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملک دي. یان دا چې کورونې ستاسو ماته باندې دا وته پر مشمان خلک وړي چې دوی د راتګ په هیله کې شراب شي اما هغه دې سمات ته ځان نشي لیدل. ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسایي او دغه جګړه دغه ملاتړ وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زه نقیب الله نگرار د خیوی ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما د آزادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ډېر سلامونه. سلام نواد دا پیغام دی چې نن د خیوی د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک وزرعین او د بوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غنی سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولسمشر سره مکمل دی. والسلام.
محمد داوود اخونزاده د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه د سراړی کني ولیدا. غواړم چې په لشکرګاه ښار کې د تحسن خیمه په اړه خپل نظر وایم. په لومړي سر کې د دې نیک حرکت هرکلی وایم. دا څلوېش کاله کې چې په افغانستان کې د خپل منځي جګړه روانه ده او نړیواله باندې خاندي، خصوصا د طالب ورونو او حکومت ترمنځ دا اوسنۍ جګړه. د دې جګړې د حل لارې لپاره علما کرام او مبصرینو دوه لارې ښوولې دي چې یوه عفو او تیروتنه ده، تیرېدنه ده او انساني کرامت دی. چې خدای تعالی په قرآن عظیم شان کې فرمایلی دي چې ولقد کرمنا بني آدم، باید یو انسان بل انسان ته درناوی وکړي. نو په لشکرګاه ښار کې د تیرې سوې چاودنې شهیدانو ته کورنۍ ته جمیل صبر غواړم او ټپیانو ته عجله شفا. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. او اوس هم د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمېسونه. نادر لخوستلی کې د کابل او لشکرګاه د پرلت استاینه کوم. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې ډیرو طالبانو د پرلات ملاتړ کړی. حمدالله شمن بیا یو وړاندیز لري، په هلمند کې باید په ټول ښار وتړل شي، خلک د ولس د سولې له پاسون سره یو ځای شي. اقرا عثماني له زابل لیکي، له ولسمشره غواړم چې له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي او بهرنیانو ته ځواب ورکړي. عبدالحمید بیا له کندهار لیکي، که طالبان سوله وکړي بهرنیانو ته د پاتېدو بهانه نه پاتې شي. ناهید له غزنی لیکي، ناهید زاهد د غزنی په مقر کې د ماښام له شپږو د سهار تر پنځو بجو پورې مخابراتي شبکې تړلې وي او دا ستونزه باید ژر تر ژر حل شي. او جانباز فهیم هم ویلي دي چې باید سوله وشي او د سولې پر راتګ یې ټینګار کړی. اوس هم د لنډو خبرونو وخت را ورسېدو. سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویش اعلان کړ. د دې نوي مهالویش له مخې به دغه انتخابات د تلیا میزان پر اته ویشتمه وسي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت درویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي دي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وایي په لغمان کې تر 200 ډیر کسان د محلي ځواکونو د غړو په توګه ګمارل سوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې او روسیې ځواکونو له ختیځ غوطې څخه پاتې یاغیان هم ایستلي دي. د سرګی لاوروف په خبره د سوریې دولتي ځواکونه د دمشق د دې اړوندې سیمې پر 90% برخه کنټرول لري. روسیه وایي په سن پیټرزبرګ کې به د امریکا قونسلګری وتړي او له دغه هیواد څخه به هغه شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي چې بریتانیا د امریکا متحده ایالاتونو او نورو هیوادونو د روسیې ډیپلوماتان ایستلي دي. او د امریکا لوی څارنوال جیف سیشنز وایي سمدلاسه به بل کس د ځانګړي مفتش په توګه ونه ټاکل سي. دغه مفتش هغه تورونه څیړي چې جمهوریت غوښتونکو پکې ویلي. د تحقیقات فدرال ادارې د امریکا په تیرو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د ادعاو په څیړنه کې یو اړخ نیولی دی.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د حقیقت سره پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د ولسی جرګې لغړی همایون سره شغیدل یو چې د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د سولې پر وړاندې زنوې انتقاد کړی دی چې طالبانو ته یې کړی دی. جمهور رئیس اشرف غنی د فبروري په 28مه د کابل پروسې په غونډه کې طالبانو ته له قید او شرط پرته د سولې وړاندیز کړی دی چې تر دې د مت طالبانو دغه وړاندیزونو ته د دې وړاندیزونو په ارتباط په رسمي ډول څه نه دی ویلي. خو اوس په کندوز ته مخه کړو، هغه ولایت ته چې هلته راپورونه وایي چې ګڼ ښوونځي په هغو سیمو کې تړل پاتې دي چې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د کندوز ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې وسلوالو مخالفانو تر خپل واک لاندې سیمو کې د ښوونځیو دروازې تړلې دي چې له کبله یې په روان کال کې په دغه ولایت کې زیات شمېر ماشومان له ښوونې او روزنې څخه بې برخه پاتې شوي دي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
د دغه ولایت د ولایتي شورا مرستیال صفی الله میری په دې اړه وایي
تقریبا په تعداد به 50% مکاتب تحت تصرف طالبان است.
اوس مهال کابو د دولت 50% ښوونځي د وسلوالو مخالفانو تر ادارې لاندې دي او هغوی د خپل تعلیمي نصاب پکې پلي کوي. او دغې مسلې موږ سخته اندېښمن کړي یو او موږ له دولت څخه غواړو چې د دغه ولایت ښوونځي د خپل تر واک لاندې راولي. په ورته وخت کې د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی بیا وایي چې اوس مهال د دې ولایت ډېره خاوره د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده چې له کبله د کندوز زیات شمېر ښوونځي د دغې ډلې تر سیوري لاندې دي. د پوهنې په برخه کې ستونزې شته دي. همدا اوس د دې ولایت په کلو او بانډو کې وسلوال طالبان حاکمیت لري. په بېلابېلو پلمو یې د ښوونځیو دروازې تړلې دي او په ښوونځیو کې د خپل د خوښې مضمونونه تدریس کوي او له هرې لارې پر معارف فشار واردوي. له دې سره سم ذبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د کندوز د ولایتي شورا د غړو دغه اداره دوي چې ګواکې ښوونځي د طالبانو لخوا تړل شوي دي او زیاتوي چې د دوی تر واک لاندې سیمو کې د ټولو ښوونځیو خونځوي دروازې خلاصې دي. هغه وایي چې ښوونکي خونځوي ته نه راځي ځکه د ښوونکو د معاش سیستم بانکي شوی، نو په همدې دلیل هغه شمیر ښوونکي چې له طالبانو سره اړیکې لري د معاش ترلاسه کولو په خاطر د ښار بانکونو ته نشي تللی، نو له کبله یې له ښوونځیو سره یې مخه ښه کړې ده. نوموړي زیاته کړه چې ښوونکي وایي که چیرې د دوی معاشونه د پخوا په شان د متمدانو په لاس ښوونځیو ته راانتقال شي، نو دوی ښوونځیو ته راځي او خپل تدریس ته ادامه ورکوي او پرته له هغه ښوونځیو ته نه راځي. بلخوا د کندز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په نږدې راتلونکو کې دوی د دې ولایت په کچه په ناامنو سیمو کې د ښوونځیو د خلاصولو په هدف پراخ پوځي عملیات پیلوي.
اما مکاتبی که طالبان اونجا حضور دارن بیشترش بسته است و تا چی نیست
په هغه سیمو کې چې طالبان حضور لري هلته یو شمېر ښوونځي تړل شوي دي او د تعلیمي نصاب په اړه باید ووایم هغوی کوم تعلیمي نصاب نه لري چې په ښوونځیو کې پلي کړي، ځکه په هغوی کې داسې کسان نشته چې د فکر او پوهې خاوندان واوسي، ځکه که چیرې یو کس د پوهې او فکر خاوند وي نو بیا د ښه او بد توپیر کولی شي. خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې په دې اړه د کندز د پوهنې رئیس نظر هم واخلو. د معلوماتو پر بنسټ اوس مهال د کندز په کچه څه باندې 550 ښوونځي شتون لري چې له دې شمېر څخه څه باندې 200 ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په ازاده فضا کې زده کړې کوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په روانه خبرونه کې مو له هلمند دا خبر درلود چې د پرلت غړیو لا هم د نخوړو اعتصاب ته دوام ورکړی دی او پر طالبانو او حکومت ژغ کوي چې اور بند وکړي. نن له دوو تر دریو بجو ولایت په ولایت پروګرام لرو چې دا پروګرام هلمند ته ځانګړی شوی دی او په کې مو د لشکرګاه د پرلت غړي هم میلمانه دي. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د سولې په ارتباط وړاندې د حقیقت سړی په پروګرام کې د ولسي جرګې له غړي همایون سره ژغېدلی و. خو مخکې تر دې چې دغه پروګرام وړاندې کړو کونړ ته مخه کوو، هلته د سولې مشاعره شوې ده. تفصیل له روح الله انوري څخه.
جوړې شوې غونډې ته لومړی یو شمیر لیکوالانو ویناوې وکړې او شاعرانو ته یې په خپلو خبرو کې وویل چې د امن په جوړ شوي بهیر کې باید په رښتینی ډول د روان جنگ پای ته رسولو او د سولې او امن راوستلو لپاره کار وکړي. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور رئیس جنت ګل فدا وویل
درود پر هغه چاشه او پرین پر هغه چاشه چې په دغه بهیر باندې د امن نوم خستلې ده. هغه څه چې زمونږ په دې هیواد کې ویجاړی، مرګونه، بدبختۍ، چې څومره تاسې فکر کوئ چې د ژوند سره اړخ نه لګوي، هغه چې رامنځته کوي هغه یوازې نامې ده. امن زمونږ لپاره هسې دی لکه د ژوند دپاره سا. تر هر څه مهم زمونږ دپاره امن دی، زمونږ دپاره سوله ده. دا وستایي تر هغه یې وستایي چې د خپل د دغه ټول ولس، افغان ولس په داخل په خارج کې د هغو زړونو تر دې محبت ورکوشي، محبت ورکوشي او بیا په دغه لار باندې روان شي.
کاتب شاه کاتب په هیواد کې روانه جګړه او په دې جګړه کې د یو شمیر کسانو دورنګي په خپل شعر کې په ګوته کړی و.
نور څوک دهشت ګرشتا پارو او اجمو کې دا څو بدرنګ نومې پاتل پختون قام خده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دا میخده ماتا واس کټوا غوندی تصدیق د جنات هم راکړي خپل لژن خوند اخلي په مخ کې جامې خده ستوري را کوس کړلو سپوږمۍ ته دا میخده.
انسوار جوهر وای د هیواد دننه او د دولت په چوکیو ناست یو شمیر کسان د سولې او امن مخالف دي. په جګړو او د خلکو په وژنو کې خپلې ګټې ګوري او د افغانانو په وینو او ارزښتونو یې سوداګري پیل کړي.
دلته اوسېږي، دلته شته دی بعضې خلک داسې چې نړیوال بازار کې وینه د افغان خرڅوي. بې د افغان او د اسلام له کلمې راسره هیڅ نشته دی او دا ظالمان رانوس دغه نوم نشان خرڅوي. جوهره، مونږ چې په چا باندې وطن ساتو هم دغه خلک دي چې د افغانستان خرڅوي.
یحیا سمون وای جګړې حجرې، جمعات، خونځي او بازار ویجاړوي. د مولا، معلم، متعلم او د ټولنې د هر وګړي ژوند ګواخي. څوک په یو نوم او څوک هم په بل نوم وژل کیږي او د اکثرو یې قاتل هم نه معلومیږي.
ما تا وای تا وجل تا تا وای تا وجل کوم یو ظالم رانه د برکلی مولا وجل خی لقست وجنی رست را ته داس وای دا خو موږ نه وجلو دا مو په خطا وجل د کونډې مور په دې دنیا هم دغه دوه زامنو یو یې سحر وجل بلې او بیګا وجل ستا د وحشت اندازه دومره سر ته ورسېده په سترګو ړوند یو عجزنا بنا وجل
خلک وایي د جنگ دواړو خواو ته داسې شاعران لیکوالان او دینی عالمان شته چې د خپلو شخصي ګټو د ترلاسه کولو دپاره څوک د جګړې ګرمولو دپاره شعرونه لیکي څوک لیکنې کوي او څوک هم فتواوې ورکوي او داسې ویناوې کوي چې دلته د جنگ دوام ته جواز ورکوي که چیرته د ټولنې یادې درې برخې له خپلو جګړیزو تبلیغاتو لاس واخلي او په رښتینی ډول ملي ګټې په شخصي ګټو غوره وګڼي او د سولې دپاره خپل قلمونه او ژبې وکاروي نو ډیر زر په هیواد کې سوله راتلی شي. په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل شعرونه ولوستل او د سولې او امنیت ارزښت خلکو ته بیان کړ. د مشاعرې اناسری د عبدالوارث سیرت په غاره وه.
زمینه د منزل صد حالات مجبوری دا جنون می پس کر وټو قدمو لگ دیو زی دا سو دش کدی قبر گلو نگ دیو زی یادو نئی زماد زڑ تر پورا پوری راشی د خیال په دیوالو نو ملا سو لگ دیو زی دا څوک د چپ دی قبر ګلو نگ دیو زی
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. افغان حکومت په وروستیو کې وسلوالو طالبانو ته تا د سولې طرحه وړاندیز کړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د سیمې او نړۍ د هیوادونو او د ولسي افغانانو له هرکلي سره مخ شوه. که څه هم وسلوالو طالبانو له تر دې دمه د سولې دغه وړاندیز شوې طرحې ته د مثبت یا منفي ځواب نه دی ویلی، خو د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون همایون ورسره مخالفت کړی او ویلي دي چې دغه طرحه د ملي شورا له استازو سره نه ده شریکه شوې. د حقیقت صدې د دې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د ولسی جرګې له لومړي مرستیال ښاغلي همایون سره په همدې مسله غږیږو چې د کومو دلایلو له مخې دغه طرحه نیمګړې بللې ده. تاسو هم را سره د دې خبرونې تر پایه ملتیا وکړئ.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب چې وخت مو راکړه. که پیل له دې نه کوو، په وروستیو کې چې افغان حکومت وسلوالو طالبانو ته د سولې کومه طرحه وړاندې کړه، د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویل کېږي داسې چې تاسو په ځانګړي ډول د دغه طرحې مخالفت کړی، دلیل را ته وای پس دلیل.
اصلا کې زما مخالفت په صفت دی یو شخص نه دی د دې طرح سره چې حکومت وړاندې کړی ده، بلکې د مقننه د نهاد د کل کې د قانوني نهاد د نه پاملرنه چې پاملرنه ورته نه ده شوي او د مونږه د ولس د وکیلانو نظریات پکې نه دي ځای په ځای شوي. دا په دې معنی ده چې د ولس نظریات نه دي پکې ځای په ځای شوي. دغه طرحه شاید د طالبانو لپاره خطر هي. مونږه غواړو چې طالبان د صلح د پړاو سره یو ځای شي، ولی مونږه غواړو چې د خلکو او د ولس دیدګاه پکې ځای په ځای شي او حتی نور هم غنی شي. غنی شي او تضمین اجرایوي تضمین د دې پکې معلوم شي چې دغه صلح چې منځته راځي دا به څوک تضمینوي چې څه چې په دغې پیشنهادي بسته کې راځي دا به بیا تطبیقیږي. یو دا مسله ده. بله مسله دا ده چې حکومت هیڅ کلم نه دی غوښتي چې د اولس نظریات په دې کې واخلي. دا د رئیس جمهور شخصي نظر دی. د ده نظر ته مونږ احترام لرو، ولی دا نشي کېدی چې د رئیس جمهور نظر اتمن درست نظر وي. په دې مورد کې څېړنیز مرکزونه دي چې اول کې ټول پختنی کې چیرنی کې وی اصلا کې معلومی چې ول طالب سلا اخیستی ده اصلا د دې دلایل چی شې دي بیا د دې دلایل په اساس باندې یو پیشنهادی طرح جوړیږي ولس کولای شي چې ډیر خپوي شي چې ستونزه څه ده نو د افغانستان د ولس لپاره د منلو وړ نه ده او موږ دا مطلق ردو دغه طرح تر څو پرې چې د پارلمان سره په دې مورد کې دقیق نظریات وانه شخصتله د پارلمان د افغانستان د پارلمان لپاره د قبول وړ نه ده.
همین چې خو هغه څه چې د افغانستان د سولې عالی شورا وی د دې طرحې په هدف باندې د دې طرحې جوړولو په هدف باندې د افغانستان سلور د شولایتونو ته سفرونه کړي ل خلکو سره ناس شوي د قومي مشرانو د علماو سره فکر نه کوي چې دا خپل د ملت سره مشوره ده او ملت ته مراجعه ده.
په اول قدم کې خو د سولې عالی شورا لاستراوننې په دې ټول د لاسو دولسو کالو کې هیڅ نه لاستراوننې دوی نه لري. یو بل د سولې شورا لطف ته وکي مونږ ته د هغه موارد هغه مواد چې دوی په ولایتونو کې د خلکو ولس سره خبرې کړې دي هغه موارد د مونږ ته راولېږي. اصلی د خلکو د ارادې عالی ترینه مرجع ولسی جرګه ده نه د سولې عالی شورا. ما مخکې وویل چې د سولې عالی شورا تشکیلات په هر ولایت کې تر اووه ویشتو کسانو پر جیک سوي دي. د 50,000 نه تر 1,00,000 افغانۍ پورې د دوی معاشونه دي او د رئیس جمهور د ټیم د خوا هغه کسان چې په ولس کې هیڅ نوه محبوبیت نه لري هغه راغوښتل شوي دي په د سولې په شورا کې وظیفه ورته ورکړل شوې ده د پیسو په مقابل کې او بیرته دا خلک ځي په شکل د اشکالو د رئیس جمهور د آینده انتخابات لپاره کمپاین کوي. نو بنا ان دا د سولې عالی شورا نه بلکې دا د ښاغلي غنی انتخاباتي کمپاین دفتر دی ګرځېدلی دی. که چیرته دوی وایي چې ولس ته مراجعه کړې ده مونږ به ولسونه راوغواړو. پرون د نورستان نه 100 کسان راغلي وو د مونږ سره په ولسي جرګه کې ناست وو چې مشران یې وو هغوی دا مسله کاملا رد کړه چې د صلح پروسې په مورد کې د نورستان د ولسونو سره قطعا بحث نه ده شوی. نو بنا ان دغه اداګانې صرف د دې دپاره کیږي چې ولس وغولوي او خپله هغه برنامه چې د پردې شاته زه نه پوهېږم څوک پسې ولاړ دي هغه تطبیق کړي. زه د طالبانو نه غوښتنه لرم چې که چیرته طالبان غواړي چې صلح وکړي صلح ده د ولس د استازو سره وکړي د مونږ سره د ټول موارد خپل شریک کړي هیڅ نوه تشویش او ویره نه لري. کله چې رئیس جمهور د افغانستان دوی ته د سیاسي حزب په شکل پیشنهاد کوي د داخلي دو دوی کوای سي چې مونږ سره ډیر عادي اړیکې ونیسي او د مونږ د لارې هغه پیشنهادونه چې دوی لري د صلح لپاره هغه د مونږ سره شریک کړي. ګورئ د طالبانو په تیرو 10 کالو کې د دوی یوه غوښتنه دا ده چې د صلح پروسه هغه وخت کې دوی شروع کوي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې نه وي. ولې د دغې مسلې په مورد کې هیڅ نوه ذکر په دغې طرحه کې نشته چې آیا طالبان د دغې خلکو پښتون کې چې د خرجانو پښتون کې دغه طرحه مني کنه. شاید د دې ټوله طرحه چې دا رئیس جمهور ورته وړاندې کړم دا او د شخصي نظر او یا هم د بادارانو طرحه شاید دغه طرحه په یوه نقطه باندې ونه منل سي د طالبانو د خواونه چې خارجي قواوې دلته باید شتون ونه لري.
په ځانګړي ډول کوم مسایل دي په دې طرحه کې چې اصلا ستاسو په وینا باندې د افغانستان ملي شورا سره مخالفت لري؟
یو خو ما مخکې ذکر وکړلو چې تر اوسه پر دا طرحه مونږ ته رالیږلې شوې نه ده چې مونږ په دې باندې بحث وکړو چې کوم کوم موارد دي. هغه څه چې مونږ د تلویزیونونو اورېدلي دي او په رسنیو کې خپاره سول په هغې کې ډېر مسایل دي چې د مونږ دپاره د قبول وړ نه دي او دغه دیدګاه چې دا دا تنه د ما شخصي دیدګاه نه بلکې د افغان د ولسي جرګې یا د شورا دیدګاه ده. د شورا دیدګاه زنن تاسو ته نسم وایلی مونږ په شنبه ورځ باندې د سولې عالي شورا را دعوت کړې ده او مونږ د دې لپاره د ټولو کمیسیونونو د یو کس په ګمارلو سره د دې بستې پیشنهادي بستې په مورد کې څېړنه لوستلې او دقیق معلومولې دا مونږ معلومه کړې دي. ډېر زر به مونږ تاسو سره هغه مسایل شریک کړو چې کوم کوم مسایل دي چې دی ولوسی جرګی د پاره د منلو وړ نه دی او کوم کوم شایان دي چې باید اضافه شي ډیر زر به تاسو پجریان کشي.
خو افغان حکومت وایي چې دغه طرحه چې لدینه مخکې چې رسنیز شي ډاګیز شي د افغانستان له جهادي مشرانو سره د ملي شورا له غړو سره دوی په دې اړه مشوره کړې ده، تاسو په دې اړه سوال
ګوره رسمي د ولوسی جرګی سره دا مسله نه ده شریک شوی. کدی چیرته په انفرادي شکل باندې اغه وکیل صاحبان چې دوی ته تمایل ډیر دی د حکومت پلوی دی دوی سره شریک کړي، دا په دې معنی نه ده چې دا د ولوسی جرګې یا د دې نهاد سره شریک شوی ده، دا د یو شخص سره شریک شوی ده، د نظر په کې اخیستل شوی ده. ولې رسمي که چیرته دوی غواړي چې د افغانستان د ولس نظریات پکې واخیستل شي مونږ دغه مورد په اجنډا کې نسو، دوی د لطف کې دغه طرحه ده رسمن پارلمان ته راولیږي تر څو مونږ په دې باندې مجلسونه دایر کړو او د ډیرو څیړنو د ډیرو بحثونو نه وروسته مونږ وتوانیږو چې بیرته خپله پیشنهادي طرحه چې دا د ولس پورې اړه لري هغه حکومت ته ورکړو تر څو په هغه شکل باندې د صلح په پروسه کې طرحه ورکړي، نه دا چې د ښاغلي غني او یا هم د ده د بادارانو طرحه وي او هغه په ولس باندې تحمیل کړي. دا دا د ولس دپاره د وکیلانو دپاره د منلو وړ نه.
خو هغه څه همایون صاحب چې د افغانستان په رسنیو کې خپاره شول د دغه وړاندیز شوې طرحې په اړه باندې هغه واضح دي، کلیئر دي، ولس هم تقریبا هر کلی وکړو له بېلابېلو رسنیو سره په ملاتړ یې په د افغانستان په یو شمېر سیمو کې غونډې وشوې. دا اوس مثلا په کابل کې چې کوم د ځوانانو کوم پرلت دی په هلمند کې دوی د طالبانو نه همدغه غوښتنه کوي چې د دې سولې طرحې ته مثبت ځواب وایي. په سیمه ییزه کچه باندې هم په دې اړه یو اجماع رامنځته شوې ده. دغه څه چې په رسنیو کې خپاره شول د خلکو په وینا چې په دې کې کومه ستونزه نشته، تاسو نور کوم مسایل اوریدلي دي چې د پردې تر شا فکر کوي چې معامله کیدونکي ده که څنګه؟
ګوره اصل بس په دې ځای کې دی چې د افغانستان د 1.5 میلیون نفوذ سره رسنیو مرکې نه دي کړي چې مونږ واضح کو نوم کوم ریفرندوم دایر شوی دی. خو 15 کسانو حکومت پلوي کسان چې خپل حکومت غواړي چې د دوی د طرح نه ملاتړ وسي د هغې سره به مصاحبې سي، زه په دې کې شک نه لرم. او بله خبره دا ده چې مونږ دا نه دي ویلي چې دغه طرحه شاید کاملا درسته نه وي، مونږ داسې ویلي دي چې د ولس سره یا د ولس د کور سره دا شریکه سوې نه ده، شاید مونږ دغه طرحه نور هم غني کړو. او هغه خلک چې په هلمند کې راوتلي دي د صلح ملاتړ دپاره هغه په دې وجه نه دي راوتلي چې دا طرحه بهترینه طرحه ده، هغه نور تر دې اندازې پورې اذیت شوي دي د هغې انفجاراتو نه چې هره ورځ ترسره کیږي چې بالاخره د افغانستان ملي بیرغ یې په اوږو غوړولی او مخ پر وړاندې لاړ دي طالبانو ته وایي چې تاسو زموږ سره صلح وکړئ. دا په دې معنا نه ده چې په دغه طرحه او په دغه پیشنهادي طرحه باندې صلح وکړئ. او بله خبره دا ده چې ما هغه څه چې په دې طرحه کې راغلي دي هغه تنه هغه څه دي چې خلکو ته ولس ته ښکاره شوي دي، ولې د پردې شاته ډېر نور مسایل دي. فرض وکړه هغه ولایتونه لکه اروزګان، هلمند، دغه ولایتونو سپارل طالبانو ته دا د ولس نه پوښتنه شوې ده چې آیا دوی غواړي؟ ولې په دې څلورو دېرشو ولایتو کې دغه دوه ولایته خو راځي چې د کابل ولایت دوی ته برهم سپارو طالبانو ته؟ ولې المندوغه یعنی د ولس نه پوښتنه نه کیږي او فیصله کیږي چې کوم ولایتونه کې چې ډېر اثر او رسوخ او تاثیر طالبان لري هغه ولایتونه به ورکو؟ یا فرض وکړه دوی ویلي دي چې د امن منطقه، هر د امن منطقه چې تاسو طالبان ته سپارئ هغه مربوط په یو ولسوالۍ یا په یو ولایت پرې مربوط دی، داسې خاوره مونږ نه لرو چې هغه د افغانستان نه بهر وي، مونږ دوی ته ورکړو چې دغه ستاسو په اختیار کې سو. بنان دغه مسله د ملي شورا سره ولې نه ده په جریان کې شوي چې مونږ غواړو بعضې ولایتونه ور وسپارو؟ ولې د دې ولسي جرګې د وکیلانو سره نه تر څو دوی د خپلو ماکلینو سره په دې باندې بحث کړی؟
همدغه څه چې تاسې وایي د ولایتونو سپارل افغان حکومت رد کړي دي.
خو ما مخکې هم تاسو ول دوی ډېر شان ردوي، ولې بیا په تاسف سره ولې رد کی بیا بیرته هماغه مسله راسي بیا په شکل د اشکالو سل رقم ته د ولس سترګو ته خاورې شیندي او بیا په آخر کې وګوري چې هماغه مسایل چې د ولس د خوا مطرح شوي یا د ولس د وکیلانو د خوا مطرح شوي هماغه مسایل راغلي دي. مونږ دا نه وایو چې دا به دوی رد کړي نه وي، ردول د تپی دپاره بهترینه گزینه ده، یو نه ووایه خلاص. ولې مونږ د ولسي جرګې یا د مقرنه قوې یا د ولس د وکیلانو په صفت مونږ هم معلومات لرو د سینه د چینه لرو دغه معلومات مونږ سره په مختلفو ادارو کې د دوی وزیران او موینان او دغه اشخاص شریکي نو بنا ان دغه موضوع په هر صورت کې والله او که دغه بسته ټول په درست شکل باندې د رئیس جمهور نه خوا په درست شکل پیشنهاد شوی بیا به هم د پارلمان سره دا شریک کیږي د دې په خاطر چې امکان لري چې مونږ دا نورم غنی کو امکان لري چې مونږ هغه مسایلو ته پکې توجه وکړو چې د طالبانو د خوا په نظر کې ونیول کیږي.
وروستۍ پوښتنه په توګه وکیل صاحب، هغه طرحه چې رئیس جمهوري وړاندې کړې ده هغې سره تاسې مخالفت لرئ، بالاخره د ستونزې د حل په خاطر باندې ملي شورا کومه طرحه وړاندې کوي؟
ګورئ، ملي شورا شخص نه دی، ملي شورا کې زیات شمېر کسان د ولس استازي کې دي. د دې دپاره مونږ په پارلماني ګروپونه لرو، د دې دپاره مونږ دایمي کمیسیونونه لرو. د دې نه بیا هر کمیسیون هغه اشخاص و افراد چې د صلح په مورد کې خطر وړاندې کوي سی هغه پیشنهادوي، بیا دا ټول مشترک ډول باندې کینی د حکومت طرحه لوستل کیږي، په دې کې نظریات اخیستل کیږي، د ولس نظریات اخیستل کیږي، بل اخره یو طرحه پیشنهادیږي. کله چې هغه طرحه پیشنهاد سو تصویب سو د ولسی جرګې دخوا بیا حکومت ته لیږل کیږي، د په خاطر چې د طالبان سره په دې باندې ناسته وسی. یعنی یو زما شخصي نظر دی چې ما تاسو ته اصول چې زه دارم او د اکثریت وکیلانو نظر زریات هم دا و چې دغه طرحه باید رد شي.
خو همدا سوالی به د تیرو و کلونو کې ونه شول، ولې ملي شورا لږ تر لږه دغه سیاسي طرحه په دې تیرو و کلونو کې وړاندې نه کړه؟
ښه، مونږ ګورئ، یو مقننه قوه نه ټانک لري نه توپ لري چې په طالبان باندې فشار راوړي صلح ته کښېنی. طرحه مونږ ورکوای سو، ولې که چیرته دغه طرحه چې د حکومت د طرفه پیشنهاد سي او مونږ په دې باندې کار وکړو هم کیږي، او داسې بار بار د ولس د ولسي جرګې نه دا غږ اوچت شوی چې د طالبانو سره باید صلح وکړو. ولې متاسفانه د خارجیانو شتون په افغانستان کې په ډیرو مسایلو کې دخالت کوي. یعنی اوس هم ګورئ، کله چې د خارجیانو خوښه سي نو بیا په ازبکستان کې شل هیوادونه هم راټولیږي او د صلح په مورد کې بحث کوي. یعنی که چیرته یو قوي اقتصادي پیاوړی هیواد د صلح شاته درېدلی وي نو د دغې صلح راتلل امکان پذیره دي. ولې که چیرته ټول خارجي هیوادونه یا هغه هیوادونه چې په افغانستان کې حضور لري او اوس زموږ تاسو قوتونه تقویه کوي مایه کوي تر څو چې دوی دغه صلح ونه غواړي، د افغانستان د ولس غږ تر اوسه پر چا نه ده اورېدلی.
ډېره زیاته مننه وکیل صاحب. کور ودان.
کور ودان، تشکر ستاسو.
ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ما ویل غنیار سبھی اندازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی، ادب دے درج کم زبان درازا ہندی.
Oh,